د ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر دې پاموکړې د سات خبرونو ته د اکانومس انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لس څخه یوازې د یوې نمرې د درېمې برخې په ترلاسه کولو سره د 118 هیوادونو په کتار کې وروسته، یعنې 118 ځای خپل کړی، چې په دې توګه د پرلپسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې د 118 هیوادونو د ارزونو نتیجه ده، د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شو 5 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټ نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادۍ، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ. د دې ادارې د راپور له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه رئیس د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراسي ټیک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل د دې هیواد د وګړو په تیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونو حکومت نشتوالی ښودل کیږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ دغه دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار څه باندې 5000 لارې او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوې او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګری اغیزمنه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم د دروازې په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولیسو په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي چې دا لاره پر ډیورن کرښه د طالبانو د ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو له کبله د پاکستان له لوري بنده شوې ده. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوې چې له کبله د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوې دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د دوو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوې پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل رئیس په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر 5 ته ورسید. تیر 2014 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوې چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزن یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 5 ورځني کمپاین کې له 5 کلونو کم عمره 40 میلیونو 200 ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنځشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځني کمپاین په 14 ولایتونو کې پای ته ورسید. تیر اونۍ سیمه ییزو چارواکو په بادغیس ولایت کې د پولیو د مثبت پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې. ګوزن یا پولیو هم نا علاج ساري ناروغي ده چې له خطر ری یو ماشوم یوازې د واکسین په وسیله بچ کېدای شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته لاسرسی ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوې او ترامپ ویلي چې زلنسکي به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بېرته ستون شوی، له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. او افغانستان په چمپینز ټرافي سیالیو کې نن دریم لوب له استرالیا سره پیل کړی. دا لوب چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده د افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې ده. افغانستان په چوګټلا او توپ وهنه غوړه کړه. افغانستان دی یو لوبغالي په سوزیدو سره په اتم اور کې تر اوسه اتدیرش منډې کړي. که افغانستان نننۍ لوبه وګټي د جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه تشرغلی احمد شبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرو دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې روانونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتونو او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډېره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانی رامنځته کړی دی. ډېر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست مولا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیايي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخه څنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خبرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د اداري پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ترشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو د مهمې مسلې ته وخت ورکړی. په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیر خوشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېرې خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډیر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي؟
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښئ تاسو خبره قطع کوم. اصلا کدی پښتنې ته تاسو ځواب راکړي چې خلک څوک دي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوم کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولی شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړونه وو په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لري کړي، خپل کورونه باید لري کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات کې چې موږ تر ډېره کولای شو دا ځانونه راکړو.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې استي، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لري؟
سلامونه تاسو میلمنو ته. واقعا چې د پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړې دي او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کلو کې هم راغلي بیا به هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې هغې ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چنن بیگا باید به ونی بحث وسی د خلکو هغه ډیر زیات مهمه ده. و تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاکله باندې وړاندوی نه سوی و افغانستان کې، لکه بل اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوی نه کړې و، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوی نه کړې و، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوی نه کړې و چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې بسیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینه او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالۍ کې چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقله باندې چې باندې نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه ده سوی. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې پوه شي.
سلیمان خیر صاحب، سلیمان خیر صاحب، مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب، ستاسو نظر اخلم خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنې وکړم. سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلون وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل زپلې دی، د سرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بې غوري هم متاسفانه په کښته دا سره او بیا بحث ته دوام ورکوي.
تاسو دا چې څه پیژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد وو، مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي، د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو مو ازمر دیوال مو دا لاندې لاندې کور چې وزرخانی ویل ور کور چې اوس ما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې ما خونه جوړه کړې و، نو زل ور پروتم لاندې نور خلک پراته و. بیا د شپې پر یو بجه باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې د اوبه خور سره وباسه څه کومک تر سره وکړه. بیا زه پر یو بجه ورلم دا غي سره کومک وکړي، اوبه مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره اوبه راوېستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیانو وېستلې او ما زبلانه ما فکر چې تاسو لمان توکن بلی با هیڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاص درس کړی و. زه خوارۍ ته روان وم، د دوه مؤمنان هم سره ووتلې. زه چې بېرته واپس کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درس یې کړی دی، په زړه کې مې کرکه شوه چې مال دا دیوال را مات نه کړي، مات نه شي، دې خدای نه خسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بېرته روان شولم چې غوښتلم چې دوی راوباسم. دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دام راسره ولاړه، څنګه چې مې په خونې کې پشک شېرشول سرای ته ننوتلم، خونې ته مې پشک شېرشول، هغه د رب بسم الله زرخانه وړلېدل. دوی ګرځ در لاندې سوله مور چې په خونه لوړ پر زرخانې پر سر باندې خونه وه، هغه خونه هم را باندې راپسې راونړېدل. یو د زرخانې سر ونړېدې، دې ته لاندې لس سلو بیا زموږ د خونې سر هغه پسې را باندې راونړېدې. نو ګاډران د بلکان ګرد پرته وه، زما یو کورونه مې وه، یو مې لور وه، یو مې زوی و، دا درې سره پکې ولاړ.
داسې دردونکو پیښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي، لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې، یعنی میلادي کال، سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزي بغلان کې راغلل او هلته د خلکو کورونه ځکه هم ویجاړ کړي. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې مادي ته اشاره وکړه چې ځینو ماسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شی نه ولري. زه باید لنډ خوندې ووایم چې که چېرته سیلاب راځي، هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخم ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطر افریدي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړې خاطر ډېر غمونه دي کوي په ساړه زړه. نو زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانانو یو کټ نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي، هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی، کب میاشت ده، ډېر سخت سړی دي، خپله ساړه انسان وژني. درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي، هلته ناولی اوبه دي، ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي، نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، د مار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو، نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی، یو اروایی، یو روحی تراوما چورته، یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه نو اقل میاش خو یو ځل به دا شی خوب کی ویني چې ما باندې به سیلاب راغی او زه د مې ژوند ولا بیا خطر لاندې. نو ستاسو په تین ته کړې شم یوازې ګولېګانې کفایت نه کوي، غمونه زخ ډیر دي. شو بس
ډاکټر صاحب، بیا هم دغه یو حالت ویل کسرنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي، یخ هوا به هم وي، او دا اوس چې کوم راپورونه لرو په لری پرتو سیمو کې خلک ډیر زیانمن شوی دي، د څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي؟ لشتر لشتر دي یخ هوا له عمله چې ناروغان کیږي، او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري، او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده؟
لومړی خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک یو اوبو کې ډوب شوی دی، هغه راوباسي. نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی، بلکې هغه ته باید خپله دولت په کار وي. دوم دا ده څنګه چې مې یاد کړه، یخ دی کوم چې خلک کوي شخص دا دی چې ځان سره که چېر وکړه شي چې ځان سره تودې برستنې ولري، شړیګانې ولري، اضافه کالي ولري، ځکه کله چې سیلاب چا باندې شي هغه ځان یې دون خیش شي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبو نه راویښ مخکل شو، د هغه به جامې بدلې شي، هغه باید توځي ته ویول شي، ښې تودې کمپلې باید موجود شي. نو دا شي نه دي چې یو کس خپل کوي شي، خو هغه دا چې ګولېګانې تبلیغ د شي نه ګټه نه کوي، بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې د سی ولري که خامخه په دې کلی په سوي خبري کوي چې مونږ کلی ته سیلاب راغې، مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیښیږي، مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو. نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی، دې کې باید خپل دولت یا د هغون کله دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستو لپاره چورتو وي، د پښتون لپاره وزي د مونږ دغه تیاری زبرتي پین راست کوم، او د نور میلمندې چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
مدقیق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی تام په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلم مخ کې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي
شیبر صاحب د طبي حوادثو په اساس کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود خلکو په خپل منځ کې همکاري کول هغه ته د اشار کارونه ویل یا د طالبانو کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچیر خو موږ د څلور سه دغه سیلاب سره مختکیږي یا طبيع او د سره مختکیږي یا هغه عاجل مرستې دي یا یو مهاله مرستې دي عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې اساس کې کومان کوم څه غیر خپل خلکو څه په کلی کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نه سي رسیدای سي دوی سره کومک وکړي نو دا ډیره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبي حوادث رامنځته سي دوی باید حداقل یو خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کینی چې کچېرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو خصوصا د کلی هغه نقطې چې خلک پیږي خلکو سره پخوانی پوهه شته چې په کومه ساحه کې د سیل راتګ ویره او خطر ډیر ده هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی سي چې یو بل سره مرسته وکړي او که چیرې کولای سي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې ونده واخلي د دې تلفات او کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي
مننه مدقیق صاحب مخکې چې بحث ته دوام ورکړو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک لاله هم کتلای شي او اوریدلای شي خو مخکې تر دې چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم له فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپېتو زده شپېتو کالم په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نو لیدلې دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقه به دوام کړي یا 22 دقیقه
نو خو توپان نو جاله و توپان غاړو سره باد دا سی باد بیا جلیا و سره مور چر اوتنو چې بالا دا درې چوکاټه خو ګر پورته کړي مزرک ټول خو له هم ګر ماته کړی دا تاونو نه سیرا رسول الله د طرف جن بالا ورسته کار دی خو حاضر
دی ازادي رډو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي سلیمان خیل صاحب یو بل شای کڅه ماغه یو څه اوجمهاله تدابیر د امانن سبا یو ورځ دی په افغانستان پاکستان ولایتونو کې په خو هم له مدقیق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې امدا وړاندې د روچ خلک باید ونی وکړي او ونی کېشتي نن سبا د افغانستان پاکستان ولایتونو کې د ونو د شودلو وخت په دې برخه کې څنګه تاسو خلکو ته څوډان دي سلري چې په دې برخه کې څه کولای شي
ډېر ځته مننه د لکسن له تاسو اشاره وکړو دا تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه بعد یو کې نوې ملي کمپاین به پیل شي دا ډېر ځان مهم رول لري خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب راتلو کې ډېر رول لري ځکه سیلاب خو اولن د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي ځکه مخکې د سیلابونه بنو مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وګه دی ویل چې په دې سره په بنځش په کلو کې د سې باد یا د سې سیلاب نه راغلی کنه او دا اقلیم بدلون سوای ده اوس کې چیرې موږ ځنګلونه ولرو خوونه ولرو د زمکو سره باندې ښه سرزایونه ولرو دغه د سیلاب دراتلو شدت یا سرعت کموي دي دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فرا ولایت یا هلمند کې یا قندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي، اکم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاینونو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي واجبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد د اقتصاد نه لري، دا نشي کولی چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابعو لپاره لګول شوي نړیوال لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه د ونو په برخه کې به مدخق صاحب نه هم واورو. مدخق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغیس ورتوي یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندهار باز منطقې دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبيعي شکل باندې، تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کېنول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کېنول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کېنوو، باید موږ د خپلې آبریزه تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چېرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده وي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چېرې په دفع تن مثلا د په منطقه کې چې هلته خوړ موجود وي، په خوړ کې که ته نیالګی کېنوې، هغه د سیلاب مخه نه شي نیولی. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کړو او کنټرول یې کړو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده. او هغه انواع سه ډیر زیات کومک کولای سي، هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري، تطابق،
یعنی ټول ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې،
یعنی هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی شي. ډېر
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون له لارې را سره دي، دوی انتظار پات شوي دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري په لاندو راوخلو. مهرباني وکړئ، یو سړی په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاذ ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله و احترامات پرند کوم. خوشاله سن سلو دیار وخت رئیس مستر راق پر ادیو کی وارد
من نه خیر یوس مهربانی
از تو خیم د زابل ولایت شاجوی لو
شر اخلی اجی سر
من نه رفتیا هم دا خدایی او تقدیری پیشی او دا خدا الله پاک په اراده کې دي، هیڅ څوک کنه بند ولای شي او نه هغه ته شو ولای شي. نو دا خدای تعالی په اراده کې د مفردی عقیده لرو یته مو قدرت تی شوایو خورا به سعودیته سرفته هم په افغانستان کې د ویډیو ورځې مخته مور حالات د ټول خلکو سره په ټلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاصه تنظیم د زابل په ولایت کې هم ډیر ښه باران وسی دوی ورځې ډیر باران و بیخي مطلب نو په سواو میلیمتر ته رسیدای شي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دی اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سړکانې ډېر سخت خراب کړي دي د دوی ورځې موټران له ولسوالیو څخه نشي راتلای نو دا منبونه و کندې وردونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغنده رود دا سره راغی او یو تاوان سي رسولی د موږ د کلات په ښار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل شوی ده ډېره پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ شوی و او نن چا راته وویل چې په دغو کښې هم سري پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوریوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلې دي چې دا وایي سری شوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده شوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي که چیرې مات شي دې کښې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کښې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډېره مهمه موضوع ده لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و د زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیاته شي او د کرنې له خاطره به هم له دې اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی په هغوی کې په ځینو کې داسې ښکاري شي د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو بله
بند ډک شوی ده په دې کښې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند ده او دا واقعا ډک شوی و نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یوریوګانې لیدلې دي خو نو موږ هم داسې نه شو ویلی نو خوندی کوي چې د سره څخه یې اوښتي دا خو بیا مشکل نه لري
نو خدای دې وکړي چې دغسې دا خو ښه خبره ده چې زیان نه وي راوښتي
بله او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه سیلابونه چې راځي دا واورې خو موږ وینو دا خو هغه اوبه دي چې په غره کې جمع کېږي ځای پر ځای ځکه ښه جذب کوي او دغه سیلابونه چې راشي دا خو نو اوبه دي نو چندانې داسې ذخیره کېږي نه پولې تویږي وردو ځي حتی و پردو ملکو ته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډېره حده پورې کار کولی شي او کې نه شي کولی او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه حاجي صاحب ډېر مهمه پوښتنه ده چې له دې اوبو افغانان څرنګه استفاده وکړي بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي پڅپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
احمد شیبر صاحب محترم سلامونه تا ته وایم او ستاسو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونه اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وس
خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبدالحاد تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړل د نظر څخه وانه لري مننه شیبر صاحب محترم را به سم په دغه موضوع به په لندو سره وژغې جمع د میلمنو چې خبرې باندې وکړي چې مثال ونیم ګټمنې دي دلته په هلمند ولایت کې په ګرمسی ولسوالۍ کې دا د هلمند کم خاطر چې دي شیبر صاحب محترم په دې کښې پخوا بېخي د اندازې زیاتې ونیوې یعنې ځنګلونه و اوس هم ځنګلونه شته خو د بده مرغه خلکو په بېرحمانه توګه وواله دغه وخت چې په دغه ځنګلي کښې دا د سیند پر غاړه کومې ونې و د غیر شیبر صاحب محترمه دا د هلمند سیند چې به ډک تو نو نقصانات به یې ډېر رسوله نو اوس چې دغه د رود د غاړې څخه دا ونې و دا ځنګلونه ډک شوي دي شیبر صاحب قبر ته رود ډک شي دونه تلفات دغه نه رسوي نو دغه چې دي ونې خو ګټمنې دي خو داسې ځایونه هم ونې ګټه نه کوي شیبر صاحب چې یا د رودو په مابینځ کښې یا د رود پر غاړه وي اوس دې موضوع ته به راشو شمار صاحب دغه کوم اورېدونکي شته دلته پیام پرېښي ولا په دې باندې ډېر خواشینه سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدانو ته جنت فردوس ورکړي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دغه سیلزپون سره کومکونه وکړي اوس نه حکومت وايي چې د خلک دیوځي ودیوځي چیرې دیوځي نو خدای غزا امر باید برابر کی بشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ساتي چې مثال خپل د مينې ځایونه نه لري ما په ډیر ابي خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نه تیر حکومت دې ته توجه کړی ده نه اوسنی حکومت توجه کړی ده او د خلک د دې ځای سوجي د غزاینه چې جوړ کړی ده خو د مجبورۍ جوړ کړی ده مينې ځان لري دا ولادت پرداش باندې واړی نو په داش کال ته باران نه باندې کیږي یو خونه دی خدای ما شمه نه رات ناروغه کیږي د و ګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکه زړه غواني د وګړو غواني ساتر دي نو خبر ته مثال د خبرې د خلک تل کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مينې ځایونه تاسو ورکړي فقط هغه زیربنای به خیره په تنظیم کې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه څه خلک شکایت کوي دا مثال د خبرې حقدار ته نه سره کیږي هغه دي د غزاینه باندې جوړ کړي شه خوندګوري کوټي باندې جوړ
کړي مننه شب وړاندې سه و ګورو چې ملمنه په دې برخه کې شوی دوا وريدون کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا بم په لاندو را وخلو بیا به ملمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو را سره است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله تر نه شبار صاحب تاسو سلام الله زادي رادیو ټول کارکون کو ته پدرنه سلام علیکم دا معلوماتوم ډاکټر صاحب تم سلام علیکم دا غزمز علاقه دا علاقه چې موږ کلینیکانو کې موږ ډاکټرانو صاحب زای نرسي زاني نه پدا شپخان دواویم نه لري نو ډاکټر صاحب موږ دا غشتنه ده چې ماشوم یو غاص انسان داخلي او بایوسي موږ وژغورو یا لاندې کولی داخلي او بعد شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم لسنو بعد په کلیواله سیمه کې کم شکار دي چې سره وسی داخلي او بعد یې کړی او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې موږ سره غواره د واغ په خوار کلل او په کلینیکانو کې نه ډاکټران دونسته نرسانسته
تاسو او بخشي تاسو لکم زای زنګ وهلې تاسو لکم زای زنګ وهلې
مزه د امانه ولسوالۍ د امانه ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درکئ یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړه په خیر
مننه سلامات خیر یوسه مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډیره سم موضوع د ملګرو شخص بری وکړلې دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي پروخه تعاون د سولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شیبر سمو د عالیه د باندې څخه دلته رود نن ډیر دا کړل دي او سره پټان کې بیا یو زابر دی چې د دې پروګرام باندې یو طرف بل طرف ورونه دي نو د شیخ عبور تر پورتسي بیا د حکومت خپل شاروالي د خاص خلک ورډر راړلې چې روته لار ورکړل مبره یو څه ستانتیا برابر اسولل یو خدا خبره و بل په جیروت کې نن دا سی یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دی او بو په یوې د هغه چې مسودای وو دا او بازي چې زاد یو بدرې کسان وو بیا دی وژ غورې لکه دا ورور چې وویل دا تر ډیره اده د خړې وبې تیر کړې خو چې نه شي په غنیت انتقال کړي خو دا د اتلتیک ته دغه راتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د سبازي کسان چې هغه خپل ملک زاین لري د روت پروژې باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سره نه دی پام ساتو چې برافي نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانه سکواله یو بده حکومت نه دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابره کې او شیبر صاحب محترم یو نفر د روزګان د ماسره ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب صالح صاحب خیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز د روزګان په راتګ کې ډېر برنونه ډېر سلامونه وسو دلته پول دی د ملاسا په وخت جوړ شوی دی انو دغه پله دغه یو بغل بس ډېر وخشي وبو اول مې زماره ته دا غوښتنه نه چې دغه وبو د مندونو شان مشره دم کې د وبو ذخیره جوړې کې بهره باندې شاته تاوان رسي هم د بچکلې مخنیوي ونه شي نو دغه وسو به په پلا راشي په ټول وطن دونه د خلکو مې کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر شاو خاله د ښاس مړو سپنه دې سوې د غنور مړو شیدان سوې دې د مز جنت فردوس او فردوس واړو او کریپان ته جله چپا واړو
مننه
د غنور مرګورم نور مرګورم ش نظر ترګم کی بای چې د مندونه دام کی بار بد سیلاب مخه ونی وځي
مننه مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره وسه لټول او ریډونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې کچرته تاسو لمړی توضیح ورکړئ
ژوندې پاتیشې دا هو د شکر زده ډیر کسان ژوندۍ نه راوځي دوبونه. نو زه زما لومړنۍ توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندۍ د اوبو نه راوستل شو کوم شی چې باندې کوي هغه بدای چې تاسو به سرچپه نیسئ او فکر وکوي زه د بدن نه اوبه راوځي د معدې نه یا د سږي نه اوبه راوځي. نو که چېرته هغه اوبو کې نه وي مړ او که تاسو سرچپه ونیسئ نو خدای نه کړه په دې باندې به حتما بیا مړ شي. نو دا کار باندې کوي چې انسان سرچپه کوي لکه بوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ معنا لري. ځینې کسان هته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټه باندې زور داسې کوي چې هته د اوبه د خېټې نه او یا د سږي نه راوځي. نو که مخکې نه وي مړ شوی نو په دې باندې به خامخا مړ شي. دا کار به هم نه کوي. نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقل وي. راغلی دې ته د خړو اوبو موضوع یاده شوه. نو خړې اوبه چې دي سړی وایي سیلاب د کوم ځای نه راځي؟ سیلاب خو د غرو نه راځي. په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته. نو په دې اساس هغوی پوچي کوي یا بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیدړان وي هغوی هم غایته مواد لري. نو د بارانه سره بیا د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي. نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ټیک کې اوبه دي. نو دې په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې ورته وي پښتو کې سکار وي ورته وي هغه چې راپېښېږي. که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانې پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې. بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته ننوته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزس وایي پښتو کې مو ورته وایي شولګره ته وایي. شولګر هغه څوک چې د هیواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي. د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته ننوته نو د سر نه تر پورته ټول بدن د انسان نیولی شي. یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مې چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخي سره دې وینه دې سکو نه راوځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی انشاءالله ښه به شي دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي. دغه فکر به نه کوئ دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي. نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي هغه باید د وینې معاینه وشي د سږي نه یې عکسونه واخیستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمه وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته.
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلې دی لاس یې مات شوی دی پښه یې ماته شوې ده له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلن باید چې کته انسان د کوم غړی مات شوی داغه د خوځېدو سره زه په ځای غړو کې لا پسې مات نه یوازې د اډو کې لا پسې پاتې کې بلکې هغه رګونه چې لاندې دي هغه رګونه شکیږي اعصاب چې لاندې دي هغه شکیږي. نو دا به د ډېر په فنی ډول باندې وژغورو شي. فنی ډول بیا څه شته وایي؟ فنی ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده په تکلیف ده خدای نه کړه ملا یې اډوکی مات شوی ده نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کسې یو کس یې د پښو نه ونیسي یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه هغه باید اته پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هیڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي هغه باید په ډډې شي لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي یعنې کېښودل شي دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې هډوکی مات دی بیا د دې چې هغه وخورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وشي چې باید بدن ونه خورول شي او که زخم به زیات شوی او هډوکی به لا پسې نوره مات شوی وي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدون کې دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان په سیواچو ډیر وخت هغه کسان له وبور اباسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دیته څلار خوونه لري چې څه باید وکړي ور سره یواز رایستل کافی دی او کنه ورسته هم خطر لري
خطر څنګه مه یا چې یاد کړه د څوره د ګوسته هم خطر شته نو مه خدای دې چې دغه وکسان چې نو وګته ور و دنګل دوی ته د خیر ورکې خدای غسی په لهونی یا وخت کار نه ده نو ما ته خپل پستر ولې دې ځینې کسان چې کوشش کوي چې په څو وګوري نو دواړه بس مو بولاندی شي یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د راین سین ده یو مشومه سین تا ورګټ شو هغه لاندې شو پلار ورپسې و دنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر لوسته ته پلار زوی پیدا کړ نو دا چې وګو تا ور دنګل ته چوپه وایي یو چا باید تاسو خاص تعلیم کړی یو څه کړی کړی چې سره څنګه کې به شي د وګو نه وڅو پوښوږي دا یې لومړی خطر چې سره باید پوری باندې پوښي او دوم دا چې وګو نه راو وېست نو سره باید وګوري چې دا سره تنفس کوي ساره خپل شي کنه شي بل باید سره وګوري چې تاغه خله د خزلونه د خاصو خاشاکونه دغه دا او کنه دا خله دا کوي نو زمتا تنفس لا خو باندې هغه به سان شي دا سره باید په ډیر احتیاط د خله نه د خزلې مزل کول یو باسي بل دا چې وګوري چې دا ساره خپل شي ډیر ښه اغه په پټاټا واټو چې کته سیستمي ساختروتي کې د شته کانګو کې اغه کانګې دغه د تنفسي د لارې ته سګې ته وځي اغه باندې عمل کوي نو دا باید بیا پټاټا واچو شي نو تاسو سره خپل شي باید پټاټا واچو شي او صبر شي چې یو ژغورین کې عمل لري شي او دا د وروستو ته ځي مستمنتقل شي
ډاکټر سمالګزایټي رمننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بوخت وخت مو مشتزانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوې له مسره شمنه کړې و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي سلیمان خیر صاحب ورسره د خبرونه نورې برخه لتا سره سړم دی او ریډونکو پښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې د ریډونکو پښتون او ته سوالونو ته مخ کړو او لتا سو ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل د دوی څرګندونه لرو دا سره اورو او بیا تاسو سره ځم
او 50 کورونا چار دیوالی خراب شوی دی تقریبا 50 کورونا مشت معلومات شوی دی او د شپېته دکانونو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دی د بازار شاغه دکانونه مش بل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات سوي دی او چې په سوي دی چې دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات مشت ترداده مو پلاس راغلی
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو راشم حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالي دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل اوبو څړول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي
ډیر زیات مننه اول خدای چې د سیل اوبو کچیر موږ هغه نه د استفاده وړ اوبو نه دي یعنی هغه موږ نو څه کولای چې د سقاق لپاره یا د زمکه اوبو لګونو د لپاره هغه وکړو ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډیر نقص رسوي نو خو دای چې دا اوبو موږ د سیو کولای شو چې هغه خپل سیمو کې دسه خورونه وی دسه زوینه چې ډیر دسه زوار زوینه چې هغه دا کداغه هدایت کو یا هغه دلار ورته برابر کچھ دغه لوګو آل دلار دې تر څو د زمکه د تاریخ نه هغه وبو د زمکه لږ یو بوله پر جنس یو زمکه لږ یو ډیر کړی خو د زمکو د پاره اکثرا دا وبو نه پکاریږي او کچیرا پکاریږي بس د زمکه دی لکه جګیو ټی ټی زمکه دی بس سیمو کې چې هغه او راوړل دي زیات سوزمان کاری او اقتصادي نه راځي تا نو بیا کولای شو چې دا اوب منګه خپل زمکو ته برابر کړو تر څو د خړې اوب د خړتو بکینی په زمکه کې تر څو د زمکه وتر سي نه یو برابر سي نو دا څنګه کولای شي استعمال وکړو هغه نه بغیر دغه اوب د زمکه لپاره خاص مفیدیت نه لري خصوصا د کوم وخت منګه زمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کړی هغه لپاره د خو په ندي
سليمان خیل صاحب سليمان خیل صاحب وبخشي د سنسو کولای صفات انده وبله کسرنګ احساس ول چې خورته هدایت کو چې خورته لاړ شي بل خوته لاړ شي بیا ورسه د مزکو د تل وبور سره راځي شي هغه ګټه نشو تر اخسته
بالکل ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې موږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګاونه غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنې هغه یې ډېرې ظرفیت یې ډېرې هغه وخت موږ کولی شو د اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو کمېدو باندې ده خصوصا په دې ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زورو ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي تر څو هغه طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه لاندې ځمکې لاندې اوبو ته ورورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فی الحال دپاره داسې موږ نه سو ویلی چې د کرنه دې ته کرنه دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به
استفاده بله سلیمان خیل صاحب دا بله سی اوریدون کو دا پوښتنه هم لرله سی که د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کیږي سی په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پریږدئ دوی وایي موږ چیرته لاړ شو د چاپریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟ ډېره پوښتنه یې کړې ده
اما په هوای ورکول کې یا خبرداري ورکول کې چې تاسو خپل کورونه پرې دی چې مطلب په سړي ساتو کې یا په اته سړي ساتو کې سیل روان ده خلک دی باید کورونه پرې دی. بالکل نو دا یو طبي خبره ده خو دولت داسې نسي کولای چې مخکې یو ځای ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې بیا چیرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ. اوس فی الحال دپاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللو یو دوه غوندې چې عاجل کورونا ورته برابر کیو خلکو ته وچ په سړي دي ساتو کې کورونا جوړ شوی تاسو درته راسي بهتره دا ده چې دوی دی ووزی تر څو د غلیا او ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپل خپلوانو کار دي لاړ شي خارو ته ځانو باسي یو وش پای یا دو شپې د بارا چې دی هغه خپل ځان وشغوري نو زه مطمئن مشتنه دوی به خپل اوات پر ځای
سليمان خیل صاحب دولت با او سليمان خیل صاحب وبخشي کچرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وی فکر نکوي کچرته کلیوال په خپل منځونو کې سره کښینې مثلا دوی په جماعت کې سره راغونډي شي یا په یو ډیر کې سره راغونډي شي دوی په خپل منځ کې وارلمه خداسې پریکړه وکړي کچرته د سیل خطر وو دغه غونډي ته ځان رسو یا دغه سیمه ته ځان رسو ځکه چې لوړې ژورې سیمه هر چیرته شته. آیا دا ممکنه ده؟
بالکل دقیقا کچیره دا کلیوال خبر سی او دا خبر ته وکی دي چې واسه سیلاب را روان ده ځانونه تیار کړي دا کلیوال را ټول سی کال ته ملک دا کد غزي مولا دا کد غزي مشر دا دغه ټول یا ټول سی د غزي د دوی ټول ته ار کلی کی د سیو زوین استری چې مطلب یو جګ ځای یو غونډي یو ځای چې سیلاب راتلونه لک بچ سی په ځانونه وژغورل سی بدوی کولای سی اوله کې خپل ماشومان بیا زنانا بیا هم د سی سپینګری اغه حال جدید زیات زیانمنې دون کې حالت دې زیات دا اغه مخکې له مخکې نو واسي او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکي وبو دا او د درمل او اړو دا ځان سره دی واسي که څه هم دا د دولتو کار د پدې کې خو متاسفانه مخکې ویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې سلید ساتو کې ځان ورسوي ځکه دې زیات بودیجه په کار نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار کې چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه ناغزي نه واسي دوی نو خپل ځان سره خوړو تر مل او پاتې وګو او کمپالي داس شایج دوی یخونه وه یاونه کې ماشومان زنانه سپینګری راو باسي هغه زوی کې چاته د سیلاب خطر لګ دا هغه زوی کې چاته دوی ځانمن نه ځانمن کیږي نو دا بهترین او
خلانه سليمان خیل صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی وبدي چې خلګي لزانون سره یوسي بیا هم تاسو سره زم خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث روسیو شیبو کې تاسو نظر واخلم په اوروزګان کې د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې لرو دا سره اورو
نو مې علاده دې د تنا نادی وسره درې خروا درې نیم خروا غنوم می اجاره کړی و نو هغه وس کړی یو در خور اعلان کړ کو دا اسرائیل خو نه دا اسرائیل ونوري دا بل ونوري و نور به ونوري
نم اجی عبدالرزاق د توانونو خونو دونی توانونو ورسول د سترګو توره چې دغه ځګی سه یس چې موږ را شو وسلو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای بیس خامسه نو توانونو خیر سهول دې مزه کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی و کوډونه مور کړی دي ټکټران او توانونو مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپ جوړ دولت خو که زموږ سره کومه کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه او دغه ځایونه را جوړ کړي د زموږ د کورونو سره دا وبو وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سد نه بي دي دغه وطن نو نه چاته مې نه کې ځکه کړل د پښتګری هغه نه کې ویوړو نو بیا مې د پراډو غو نه اني ورته د کړل یو وخت مې دغه کړی هغه ویوړو اوس په مونږ وار ورنه مې خپل اخ په پاسر کې ګرځ د هغه مسلمانانو ته غنمانو د سرایون سره ونړ ودو په نور ورو خو د غربي د لاس په خدا کې یو بسم الله پر لارې تلس
په تیر په سرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له عمله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاس ورکړی دی په زورګونو جریبم ځکه ورانه شوې ده په زورګونو کورونه وران شوې دي او ایو ایم وای چې شاوخوا 15 لکه افغانان د خپل مینو پرې شوډو ته مجبور شوې دي په سرلی ته څو ورځې پاتې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څو ورځې لري خلکو ته د دې خاطر چې بیرته له دغه سناورینونو سره مخامخ نشي او یا لشتر لشه د ځانی او مالی تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پي څوک
د ما وړانديز دوه برخې لري یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړانديز ستاده د دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښه کوم وړاندې کم اداره چې د دې بودیجې ډیر کړی او مسلکی او تخنیکی دي کړی ترسو وکولای شي چې د پیښه نتلونه مخکې دوی تیارای تخنیکی تیارای او مالی تیارای دی ولري د بودیجې کم اثر د مخ نه سي چې بیا سیلاب راځي بدوی وای چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو په نړیوال موسسات نه بوختنه کیدا نه بودیجې ډیر کړی دولت او دغه ترڅنګ دی وړاندې ویل سي سمونه د دولت پیوړې کړی ځکه تاسو وګورئ درې ورځې مخکې دی وړاندې نه کوي په نور نړۍ کې یو ورځ مخکې یا سړي د سات نه مخکې په دوله سات کې دا وړاندې نه کوي چې سیلاب راځي ندیر مخکې تللی سیستمونه جوړ شوی دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندې ستاره چې لطفاً دما هیله داده چې خلک د دې سیلابو د وچکالو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي منیسي ځکه د عقیدتي موضوع نه ده صحیح ده چې سیلاب د خدای له راځي صحیح ده چې وچکالۍ خدای ته نه کړی ده خو موږ سبب ګرځېدل یاسو موږ باعث سوی یاسو چې اقلیم کې ګوتې وو خو د اقلیم لمنځه وي سو خراب کړو بدلون پکې راوړو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډیر سي وچکالۍګان موږ باندې ډیر سي مرزونه وفات موږ باندې ډیر سي نو خبره دا ده چې کچیرا وړاندوینه کیږي کچیرا پیغام درسیږي وکړي او سوالو یې کې خلک دې ځانونه تیار کړي کوی دل کیږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي خلک دې د تجدید توجه دی وکړي ټول سره درا ټول سي او ځینې موږ مشخص کړی چې چیرې به تختو کوم ځای به تختو څنګه سور برابر واسو کلینا چې ځانمن نسو او څنګه براوزو او کوم کوم شایان به ځان سره براخلو تر څو نور هم ځانمن نسو دایما وړاندوینه ده او خلک جدي وي چې چیرې جدي ونه ولونه سي او چیرې خلک پونه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ ته نو تختو هغه غو ډیر ځانمن کیږي دا
سليمان خیل صاحب سليمان خیل صاحب د خلکو د عامه په حویل خاطر تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي ورته وايي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي آیا د افغانستان د مخابرات وزارت دا کار نشي کولای وس خو ډیر خلک په افغانستان کې موبایل ټلیفونونه لري
بالکل دا ډیر خبر وړاندیز دا کولای شي دا چې کار وسی خو ما مخکې درته ویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډیر ضعیف سیستمونه لري دوی په دوه ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډیر زیات دقیق نه وي بعض وخت وسی کېږي چې دوی سیلاب وړاندوینه کوي او بیا لمر وسی بیا خلک یو څه پسخان کوي یو څه جدید نه نیسي ځکه وایي چې دا صحیح نه ده دا دروغ وایي کنه نو کدا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سی په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسی او د سر سنټر تر څنګ منګه داسې یو اداره ولرو چې د طبي د عاجل او عملیاتو لپاره د اداره او سی بچاره کې ډاکټران او سی متخصصین او سی د سیلاب متخصصین او سی همدوسې د نجات تیمونه او سی چې یو کولای شي ساحې ته په تریر ساتنه مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس ګوره رادار له تاریخ نه دغه د هوایي او چلند وزارت سره دا سیستم ده. په دې حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسېږي چې دوی وکولی شي وړاندوینه وکړي. یعنی دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي دغه ادارو سره ډېر زیات سي همغږی د ډېر سي وکولی شي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یو ځای سي.